د تورغونډي روان شان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
اکثر بنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلام نمیومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو. منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان پاک لته وایي
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتنې نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي او بلکې دا غندي.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منوتون کو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په هغه لومړیو کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه را وګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسېدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله، هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله، موږ کور کې ولو، امتحانونه م خلاص شوي وله او رخصتي م پیل شوې وله. نو بس زه کور کې وم، خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشي سول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره. په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري، خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ وویل چې لسو کلو کې به هم کابل ښار ونشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجه مو جوشتي ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو، همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرشت ساعته په کور کې ولو، له کور نه د وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه، څه دی کوله؟
تقریبا درې څلورو میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغللو ترکیې ته. بس له هغې نه
بله راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شول، همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره، ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلکو خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو اجازه لري درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نور د شان نه پاتې کیږو. نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ، چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي کې نه شولم، خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د 13 کلونه جګه یم، امکان لري دما فامیل ته ورکړي او ما ته رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته. نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، دما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولې دي، په ښار و بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره چې بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ چی شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ سئ؟
که چیرته زه اوس مکاله کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله، دومره مشکله چې بی حده. حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سربانه خوشی کړل چې من را ووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل. د اندغه اولاد په سربانه چې تو چې من اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کی او راوزی اپرادی ملک تلارسی.
بله، اوس تاسو ترکیه ترغلی او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې، جای اسناد درکئ نه درکئ، بیرته افغانستان ته لیږل کیږئ، پاتې کیږئ، دا تاسو ته څومره لزغم نه وتلې خبره ده؟
ډیره به حد لزغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو مونږه چې آیا مونږ ته اسناد راکی که بیرانه کی. یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلاتو باندې تیریږي، ډیر په سختۍ باندې روان دي یا خو مسافري او بل خوانه چې د دې په فکر کې چې موږ تبع اسناد راکې کبیرانه کې اره د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډیره مشکل ده یعنی خلی ویلې سیاسان خبر نه لسیږي وای
bale تاسو دائم کانات درلوده تر ترکیه پورې راغلی خپل بچی مرا وصل چې زده کړې وکړي مګر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نه لري په وطن کې دي دغه لونه خوانځي ته نسی تللی دیوی مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي ډېره مشکله خبره ده ډېره سخته ده زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دو په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي خپل زده کړې ته دوام ورکړي
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه
نم دا غوښتنم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نام ډیره مننه خیر اوسئ ډیره مننه
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه لګڼو ستونزو سره مخ دي امدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پریږدي بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اساسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغه مره مشروع حقوق ده خزینو دي ځکه چې قران کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څومره چې حقوق د نارینه دي ام دومره حقوق د خزینو دي ځکه چې د تعلیم په برخه کې دي هغه کې د تجارت په برخه کې دي هغه کې د ملکیت په اخستو په برخه کې دي په هر برخه کې هیڅ تفاوت د خزې او د نارینه نشته دي بلکې دواړه انسانان دي دواړه د الله رب العزت بندگان دي د الله نو ویریږي الله ته رجوع کوي او پریده چې دغه مرمنې خپل ژوند وټاکي د چې دغه مرمنې د افغانستان آینده وګرځي د افغانستان داسې رهبرانی وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي خپل قشر ته خدمت وکړي د ټولو نه ډیر زکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمنګ مرمنو ډیر سبا کړی نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي ځکه د تاریخ صفي د سيدي منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د صفو کې لیکل شوی دی نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو
تل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق پاکل د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو خو هغه د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې موږ پوښتنې جواب کړي درنو د
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. پټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغه غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي او قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده هم فقهي پوهه اسلامي فقهي پوهه ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې نقص او قاضی په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او کچیر قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستی ده نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري. کېدای سي د خلکو حقوق نقص ازو بل برخه چې تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت صدادې محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي تقسیم شوي دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبینی کوي. او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دی. مراحل له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي او فرجام یا آخری مرحله سی دستر محکمه مرحله ده و دوغ مراحل بانی تقسیم سوی او دا هم دیو منطق للحاظ سوی که چیر دی ابتدای قاضی اشتباه کهی باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دیگه اشتباه واخلی او که اغا هم اشتباه کهی تمیز یا ستر محکمه باید دیگه اشتباه را فکی دغه طول و مسائل تا دیو حقوق للحاظ که چیر نظر کو طول هدف یو هدف ده سیاغه دی عدالت هدف ده بنان عدالت دی محاکم و دو جانب نه تأمینیگی او کم صورت که تأمینیگی سی پدغ محاکم و که مسلکی قاضیان و سیگی ورق قاضیان و سیگی پر طول و مسائل بانه سر خلاصی فاق وقت عدالت تدبیقی حقوقی لحاظه بیا دی محاکمی چند سر و سی و بل صفت یا دیگی پوسنی اثر که سیاغه عادلانه ده دغا صفت سی عادلانه محکمه و تویو دا عادلانه محکمه آغا تویلی که سی عدالت دی حقوقی لحاظه معنای داده چه که خودل دیو شای پخپل زایی که
بله راستو دیت استانگزای سب که چیر امده محاکم امده قاضی امده وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلې سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمه قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه ک نه یي څه کې دلې سي
طبيعي ده چې چیرې محاکم نو سیږي حرج برج ده د خلکو حقوق تفصیلي مرجع د عدالت وجود نه لري کنه یا وزنی مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سي هغه محاکم دې سره برابر ورکوي او همدارس د وکیل مشروعیت ده د مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستم او که دا سه خلق نسبت به مشاغل او مشغول دی او یا نشی که خپل دعوا مخکې بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا ټول خلق حقوقدانان نه دی دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پو خبیر کس یا مدافع وکیل ده هغه ونیسی او د دوی قضیه په حقوقی شکل باندې سی هغه ټول هغه کتبی ورق دی چې لیکل کیږي سی عریضه ده سیغه استدعا ویل کیږي محکمه کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوي دا هغه کسان کې سی هغه حقوقدانان سی هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقی تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي سی مدافع وکیل سی او جواز دی وکالت دفاع کوي دا بیا کوي سی محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخ ته بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سی یادیږي سی ډیره پامیانه شکل ده چې قاضی ته کله قضیه د دعوا و دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهی سی هغه مدافع وکیل ده نو قاضی ته موضوع ډیر آسانه کیږي چون دغه ورقه سی د دعوا و دفع دعوا دی دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضی په حقوقي رڼا کې دا ډیره په آسانه باندې فیصله کوي سی او حق ته زر رسیدای سی او که دا چیرې یو څوک سی بی سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی فنسی که بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو که چه په قوانینو که اگر رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سده تا ارکان دی محکمه وی یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید پشتونو لری خصوصا په جزایی مسائله که چه په به اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکی وسی که ولی سه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که های پخپل استقلال سلخ پر دفاع که پل جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر چوک سی پا استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق و نخد دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی پا استقلالات دی مسلکی او پا آزادی سر کوای سی دی محکمه پا مقابل
بل کې د متهم له حقوقو نه دفاع. بله استانګزای صاحب، که د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنه کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس، ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ یې هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا و څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو سې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید پاګه وچیږو نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو. وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده. ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایي ښځو حقوق ښځې مراجعه نشي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کوو وګورو اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود و قصاص دیات کې چې هغه کې یو فلسفي بحث ده، په نور مسایلو کې په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړی. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو به فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کځي قاضي ته خو بیانوي شوی چون د دې حقوق نقنه سی بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته کنه سی بیانوي نو خځه قاضي ته کې بیانوي سی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خو په فامیلی محاکمو کې خځه دی کځو به کځو ته مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته یې نشي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرایي ډېر تاکید په حنفي فقه کوي. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په اوسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې داسې باید ښځه باید قاضي وسیږي، ولې علت ما بیان کړو چې رسیدګي ډېر ضرورت کېږي. په نن ښځه باید قاضي وسیږي، ښځو ته حق ورکول سي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې خصوصا د نارینه او لخوانه دائما نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثرو مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د ده شاهدان موږ یاستو. بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله، تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکورویي باندې ورکي. نحل په عربي کې د اصل مچۍ ته وایي. داسې په نیکروي ورکوي لکه چې د اصل مچۍ شات ورکوي، داسې په شیرینی باندې ورکوي. بعضې خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي، مهر باید ورکول سي، دا ور نه کول سي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سفال خو د قرآن حکم نقص، الله تبارک وتعالی حکم وکړو. نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده، نو زه څه کار یم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولی؟ بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کار یم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولی او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولی؟ بنان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله په آخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی سي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام چې هغه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي او په ټولنه کې چې کله ظلم وي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنان د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وسي چې په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ چې قاضی بار علاوه چې قضا کوي یو کار خپل وروسته دی بلار چې د تعلیم دی له مفتي سلم تر پاتې نسی بنه قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی سید یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي مدرس واغې اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنه په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان د شو چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غېدل د تیوری تناویلی و درکونه به تیوری تحقیب کریو دوی تا بستاش بیا دایریدو هر قاضی مجبور و مکلف و سکلال و حقوق شرایط فارغی که اغا مسلکی ستاش تحقیب کری یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایطه هغه ستاژ باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی ستاژ چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه و چې عملي برخې باندې باید پوه سوی وی چې دغه فیصلې څنګه کېږي طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي مسایل مختلف مسایل حقوقي څه ورته مطرح کېږي دا څنګه حل فصل کېږي بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسایل بهتره یا نسی دا مسایل په یو نظام کې وجود ونه لري طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خدشتهداره ده عادلانه رسیدګي نسته په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکمې جوړ نه وي هغه نظام د ظلم نظام ده هغه نظام د عدالت نظام نه ده هغه نظام د خلکو حقوقو ته رسیدګي نشي کولی.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
میرا اونشی کی خالونا ای مردان داری شپ مغرانے آئی میرا بانے تھوڑا سرگی میں بولا دے شپ مغرانے آئی میرا بانے تھوڑا سرگی میں بولا دے شپ گلے آئی ناز بولے میرا وشی کی خالو نئی مار گلے شفا لگلے.